د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شبر کوربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه د ولش پښنې په افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان او پاکستان استازیو له طالبانو سره د سولې پاړه د خبرو پاړه څرګندونه کړې دي. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب خبره کړو، خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی ولسی جرګه وایي حکومت باید له دې جرګې سره د وزیرانو د استیزا او سلبي صلاحیت پر سر له ټکر لاس واخلي. جمهوری ریاست وایي تمه د راتلونکي اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران اعلان کړي او روسی چارواکي وایي سبا به په اوبنینسک ښار کې د ډونالډ ټرمپ په ملاتړ لاریون وشي. پوره خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال حکومت غواړي چې د دې جرګې سره له تقابل لاس واخلي. ظاهر قدیر نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ولسی جرګې د کومې کینی لمخي وزیران نه دي استیزا کړي، بلکې دا واک قانون ورکړی دی.
از حکومت افغانستان میخواهیم
بجای تقابل باید ما خغلی قدیر وی له افغان حکومت غواړو چې د تقابل پر ځای باید یو ځای کار وکړو. ولسی جرګه هیڅ کله د دوو قواو ترمنځ ټکر نه رامنځته کوي، خو د خپل بیوازلو خلکو له حق تر مرګه دفاع کوي. خغلی قدیر هم درس خبرداري ورکړ که حکومت نوی کاندید وزیران او معرفي نکړي، د قانون لمخې به بودیجه تصویب نکړي. اخو جمهوریت ریاست وی حکومت له ولسی جرګې سره هیڅ ډول ټکر نه دی کړی، بلکې د دریګونو قواو ترمنځ د همکارۍ د لازیاتې دوه هڅه کړی ده. د افغانستان ولسی جرګې په تیرو دوه اونیو کې د بهرنیو چارو وزیر په شمول او تنه وزیران د استیزا په نتیجه کې سلب صلاحیت کړل. جمهوری ریاست وایي کېدای شي راتلونکي اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دوړو کمیسیونونو لپاره له شپږ دیرشو کاندید کمشنرانو سره مرکې بشپړې شوې او په اړه یې پرون شپه په ارګ ماڼۍ کې د افغان مشرانو مشورتي غونډه هم وشوه. خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ډلې وایي د کاندید کمشنرانو په ډله کې د دوی په خبره بې تجربه او پخواني کمشنران هم شامل دي. د همدغه خبر تفصیل پر روانونۍ کې اوریدلی شي. د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو برید کړی او لکتر لګه دیارلس پولیسي سرتیری وژلې دي. د بکوا ولسوال غوث الدین ازادي راډیو ته ویل کېدای شي دا حمله د پولیسو په لیکو کې د طالبانو نفوذي کس کړی وي او بیا یې نورو طالبانو ته هم د حمله زمينه برابره کړې وي. ویل کېږي په دې پیښه کې اته پولیس لا درکه هم دي. او په لوګر کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو په نښته کې وو وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د لوګر ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا جګړه پرون شپه د برکی برک ولسوالۍ په شنکه لاسیمه کې شوې او لس نور مخالفین په کې ټپیان هم دي. بیان همدارس د هغې هلیکوپټر د انتقال خبره هم کوي چې دوه ورځې مخکې په همدې سیمه کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوی وه. وسلوالو طالبانو د هر اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. بیا هم خرغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. روسی چارواکي وایي په اوبنینسک ښار کې د ډونالډ ټرمپ په ملاتړ له لاریون اجازه ورکړې ده. د اوبنینسک مقاماتو د نوم د نښودلو په شرط رسنیو ته ویلي دا لاریون به سبا د اوبنینسک ښار په مرکز کې وشي او تر اوسه 40 کسانو پکې د ګډون لیوالتیا ښودلې. د دغه لاریون ترسره کوونکو ویلي د امریکا او روسیې د اړیکو د ښهوالي په هدف یې دا کار پلان کړی دی. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر په 8مه د امریکا جمهوري ریاست انتخابات وګټل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې درناوی کړی او د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې په جګړه کې د روسیې ګډه همکاري غوښتې. د ټرمپ پر ضد په ملاتړ په داسې حال کې دا لومړنی لاریون له امریکا د باندې کېږي چې په خپل امریکا کې په ځینو ښارونو کې د ټرمپ پر ضد پراخ لاریونونه شوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځي استخباراتو پخوانی مشر مایکل فیلن ته وړاندیز کړی چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه ورسره کار وکړي. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو راپورونه خپاره کړل. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې فیلن دا وړاندیز منلی که نه، خو د رویټرز خبري اژانس ټرمپ ته د یو نږدې کس له خولې ویلي کله چې د امریکا ولسمشر له تاسو غواړي چې خدمت ته چمتو شي، د دې غوښتنې لپاره یوازې یو ځواب وجود لري. فیلن دوه کاله د ولسمشر براک اوباما په اداره کې د پوځي استخباراتو د رئیس په توګه کار وکړ، خو په 2013 2019 میلادی کال کې استعفا وکړه او د ولسمشر اوباما د بهرنی سیاست پر یو جدي منتقد بدل شو. فلن په ځنګړی توګه د داعش پر ضد د ولسمشر براک اوباما د مبارزې په کړنلار انتقاد کوي او وایي د امریکا متحده ایالات د 2001 میلادي کال په نسبت د ترګری په وړاندې لک خوندي ده. مایکل فلن د جمهوریت غوښتونکو په عمومي کنوانسیون کې د داعش د ګواښونو پر ضد خپل نظریات څرګند کړل او د دې ډلې پر ضد د امریکا د تهاجمي سیاست غوښتونکی شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په لیدنه کې د اوکراین د کړکیچ او د سوریې پر حالب د بمباریو په شمول په بیلابیلو موضوعاتو بحث کړی دی. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې لیدنې وروسته لافروف دا رد کړي چې روسیې او یا د سوریې الوتکو دی په دې اونۍ کې پر حالب بمباري کړي وي. لافروف وویل د روسیې او سوریې هوایي ځواکونو یوازې په ادلیب او همس کې فعالیت درلود خو څو دی ایتونو ته د اسلامي دولت د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي، ځکه د لافروف په وینا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په موصل کې عملیات وروسته داسې ویره ده چې د وسلوالو د سوریې خواته مخه کړې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې د دې اونۍ په اوږدو کې د هوایي بمباریو په ترڅ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. او ورسته خبر ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د ازبکستان له سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف او نورو چارواکو سره وګوري. ښاغلی اردوغان پرون شپه د ازبکستان مرکز تاشکند ته رسیدلی دی. هغه همداراز تمه ده چې هغه د ازبکستان د پخواني جمهور رئیس اسلام کریموف له مقبرې هم لیدنه وکړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان له پاکستانه تاشکند تللی دی. هغه د پاکستان په پارلمان کې په وینا کې لویدیز تورن کړ چې د اسلام نړۍ چې په اسلامي نړۍ کې ګډوډي رامنځته کړې ده. هغه همدارز له مسلمانانو وغوښتل چې د افراطیت پر ضد مبارزه وکړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنانه.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر ویلی دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې څلور اړخیزه غونډه اغیزمنه ده. بلورته د سولې د خبرو په اړه په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازي خبري هم د سره شریکه وو. په هلمند کې د یوې غونډې په ترڅ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو پر طالبانو ژغ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي.
سوله د ټول افغانستان په ګټه ده. څومره ژر کېدای شي تاسو راسي او سولې ته موافقه ته ورسیږي.
د افغانستان حکومت وایي چې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره نوي پلانونه پلي کوي. هاخوا په بلوچستان کې صوبایي اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې د مخدر موادو پر ضد جدي ګامونه واخلي.
د کلی کې جمع شروعي په مجلسانو کې شاتل کواناستي چرسو تاریاکو وزبنیو نمونه راغلي دي. کریسټل دی او شیشه دا او فلانا دا او فلانا دا فلانا دا.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر ویلي د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه شایي هغه وسلوالو طالبانو ته یو ماډل وي چې غواړي له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له بهیر سره ملګري شي. بلورته د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال تیره ورځ د پاکستان دایمي استازي وویل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکرې د افغانستان د لانجې یوازینی حل لاره ده. تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر تمه شولې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې وروستۍ لاسلیک شوې موافقه شي هغه وسلولو طالبانو ته یو ماډل وي چې لیوال دي له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له پروسې سره ملګري سي. محمود سایقل د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل موږ هوډ لرو چې افغانستان ته سوله راولو. داکه د هغو کسانو ملاتړ را سره وی کنه چې تر اوسه د دې پروسې په ملاتړ کې پاتې راغلي دي. شاغلی سایقل ویلي د سولې د موافقې عملي کېدلو د امنیتي ځواکونو او هغو کسانو ترمنځ شخړې کمې کړي چې دغه ډلې ته وفادار دي. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه دروان المریز کال په تلی یا میزان میاشت کې لاسلیک شوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سایقل هیله شولې څلور اړخیزه ډله چې افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالات پکې برخه لري شاید د سولې خبرو ته د اسانتیا برابرولو لپاره یو ګټور جوړښت وي. دغه ډلې په خپلو کې د افغانستان د سولې پر مسله څو غونډې کړي خو وروسته یې غونډې وځنډېدې. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي د افغانستان د اوږدې شخړې د حل یوازنی لار د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې دي. ملیح لودی ویلي چې نړیواله ټولنه کولی سي د سولې د دغو مذاکرو ملاتړ او مرسته وکړي. د پاکستان دایمي استازي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال ویلي د افغانستان د دریو لسیزو جګړو د پاکستان پر امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ هم اغیز کړی دی. د هغې په خبره پاکستان تیار دی له افغان طالبانو سره هم د سولې د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د راوی په اتفاق سره د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له افغانستانه د ملاتړ د دوام ژمنه پکښې سوې. څو افغان حکومت وکړی سي ثابت، خوندي او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیاوي او د ټروریزم د غرض مخدره موادو له ستونزې په امان کې وي. په پریکړه لیک کې په وروستیو کې د ملکي تلفاتو او د سختریزو وسلوالو د نفوذ پر زیاتېدو اندېښنه شول سوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر محمود سایقل وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره څلور اړخیزې غونډې کولی شي چې دې خبرو ته لاره هواره کړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ 15 ځله غونډې شوي دي او دا غونډې وروسته تر دې وځنډول شوې چې د می میاشتې په 22مه په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو. کابل تور پورې کړی چې پاکستان د دې غونډو له پریکړو سرغړونه کړې او په داسې حال کې چې طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کېږي، له کړې ژمنې سره سم باید هغوی له خپلې خاورې وشړي. خو اسلام آباد ویلي دي چې د افغانستان ستونزه د سولې له لارې هوارېدای شي او حل لاره یې څلور اړخیزه غونډه ده. اوس بیا څرنګه په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي د څلور اړخیزې غونډې مسله راپورته کړې؟ د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر له کابله په ټلیفون را سره دی. رنجبر صاحب، خبرونې ته شه راغلی.
مننه
رنجبر صاحب، څه فکر کوئ چې ولې د څلور اړخیزې غونډې خبره بیا مطرح شوې؟
نو بل لار نشته واقعا. سیکل صاحب دا چې مطرح کړي دي رښتیا هم یوازینۍ لار د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو مذاکرات دي. جنگ لار د حل د دغه شخړې نه ده، مګر یو شی باندې زه مطمئن یم. کوم بیانات چې په ملل متحد کې د پاکستان استازي کړي دي هغه هم دوه مخي بیانات دي. دغه دیرش کالو هغه ټول هغه ناورین چې په افغانستان کې منځته راغلی او په سلګونو او په زرګونو افغانان پکې وژل شوي، ټاکونکی نقش پکې پاکستان درلودی، نو اوس که هغه خپل ستراتیژي ته تغییر ورنه کړي او اراده د دې ونه کړي چې بله دې به دوه مخی سیاست نه لوبوي، نو په دغه حالت کې څلور اړخیزې مذاکرات د حل لاره ده.
رنجبر صاحب، رنجبر صاحب
کولی شي چې دا ستونزه ډېر ژر حل کړي.
تاسو وایئ چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ملیح لودی خبرې دوه مخی دي. ورته نظر د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي هم لري چې په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار نه لري. که چیرته د اعتبار او اعتماد مسله وي، نو بیا څرنګه افغانستان دې ته خوشاله دی چې په څلور اړخیزو خبرو کې د پاکستان استازي هم برخه واخلي او دې ته امید لري؟ تاسو او د حکومت چارواکي امید لري چې دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
نو دا خوشحالي او دا ملاتړ له احتیاط سره جوخت دی. نوماندې وویل چې بله لار نشته، یو وار بیا دنیا د پاکستان خلک د افغانستان خلک به وازمایي پاکستان چې بیا هم خپل هغه تعهداتو ته چې په سر اړخیزو ناسته کې ده ورکړي وو دغه خلکو ته او دنیا ته، په هغې کې پاتې راغی. بیا دا تعهدات به دی مجبور دی چې تازهیي کړي، او که بیا پاتې راغی خو دا یو ډیپلوماتیک لوی برلاسیتوب د افغانستان د ډیپلوماسي ده. او که کرت کینو او د دې وینې تویدلو ناظر واوسو، خدا رښتیا هم اوس په یو ډېر لوی ناورین بدل شوی. هره ورځ په لسګونو افغانان د دغه انتحاري حملو په پایله کې وژل کېږي. هغه انتحاریان چې پاکستان له خوا رالېږل کېږي، تجهیز کېږي، تمویل کېږي، نقشه ورته جوړېږي او په هغه باندې کار کېږي ډېر قوي. طالبان خپله دغه ظرفیت نه لري اصلا چې دوی وشي کولی دغسې مغلق عملیات سرته ورسېږي. دا په دې ټول پوهېږي چې د پاکستان هغه د پینزم ستون چې په داخل د افغانستان کې دی ایسای هغه کاروي لوګي نه ګټه اخلي او دغه عملیات دوی سر ته رسوي. دوی ته باید د پای ټکی کېښودل شي او هغه وخت کېښودل کېدلی شي چې پاکستان په خپله ستراتیژۍ کې بنسټیز بدلون راوړي د افغانستان پاکله، او په هغه حالت کې به یقینا هم د افغانستان خلک او هم د پاکستان خلک ډېر ژر سولې ته ورسېږي. اوس پاکستان کې لوی ناورین روان دی د دغې انتحاري حملاتو په پایله کې.
بله رنجبر صاحب، تاسو وایئ چې پاکستان باید په خپل دریځ کې او په خپله کړنلاره کې تغییر راولي. په امریکا کې انتخابات ترسره شول او ډونالد ټرمپ راغی. ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال او تر هغه مخکې په پاکستان باندې سخت انتقادونه کړي وو. فکر نه کوي چې د امریکا په سیاست کې تغییر ممکن د پاکستان په سیاست کې هم تغییر رامنځته کړي او د افغانستان او سیمې په سیاست کې هم یو بدلون راشي؟
سل په سلو کې زه دې خوشاله یم چې موږ ډېر وخت له لاسه ورکړ، او دغه لس کاله مخصوصا اته کاله د ډیموکراټانو د حاکمیت په وخت کې یو جدي اقدام ونه شو د پاکستان پاکله، او که جدي اقدام سوی وای او عملی اقدام منظور می دی. په هغه حالت کې دغه حالت بدلیده، ډیر ژر بدلیده، ولی پاکستان کې خپل ډیر لوی بحران دی. هغه ته زه دولتي بحران وایم، یعنی هم اقتصادي بحران ته پاکستان کې دی، هم امنیتی بحران او هم سیاسي بحران. هغوی خپله ضرورت دې ته لري چې خپل خلکو سره مرسته وکړي. اوس هلته خو لکه افغانستان کې خلک په حاشیه کې دي، هلته هم خلک بېوزه دي، په حاشیه کې دي، ټول خلک د پاکستان په حاشیه کې دي، ډیموکرات قوتونه په حاشیه کې دي. او د ټرمپ هغه ستراتیژي یقین لرم ډېره مؤثره به وي، او هغه وعدې چې ورکړي دي خلکو ته، ژمنې چې کړي دي په خپل کمپاین کې، که په پاکستان جدي فشار راوړي نو دغه حالت بدلیږي او پاکستان بله لار نه لري غیر دې چې نړیوالې ټولنې سره د تروریزم په مبارزې کې همغږي شي.
کبیر رنجبر، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې په هلمند کې ولسی غونډه شوې ده او خلکو پر طالبانو ژغ کړی دی چې د سولې لار خپل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند اوسیدونکو د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. په دې غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې سوله وکړي. په دې اړه له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دای راپور لري.
ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه کې د یو شمېر مسؤلینو په غاړه ګلان ورکوي. په دې غونډه کې چې د ولایت د غونډو په تالار کې جوړ شوې وه، په سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او مدني فعالینو برخه اخیستې وه. یو شمېر مدني فعالینو او د قوم مشرانو د پولیس په لیکو کې پر موجود فساد نیوکه وکړه او د خیالي تشکیل په برخه کې د حکومت څخه د جدي کړنو او پاملرنې غوښتنه وکړه.
دوی ټول څه دا غوښتنه لرو چې دوی باید ډیر کوشش وکړي چې هغه مفسد اشخاص چې په د امنیتي ځواکونو په لیکو کې داخل شوي دي او د دشمن په نپه باندې کار کوي، چې هغوی د دې لیکو ووزي. موږ باید و ډیرښت ته ونه ګورو د خپل تعداد، که موږ لږ خلک فات سو او هغه فاق خلک ایماندار خلک او فردي وطن و خاور و فردي مظلوم ولس یو زړه خوږیږي، موږ کولی سو چې د دشمن ته ماته ورکو او د دشمن مقابله وکړو. نو موږ باید هغه مغرض اشخاص د خپل ډلو وباسو.
هلمند یو له ولایتونو څخه دی چې ویل کیږي د دې ورستوي نامنو له امله پکې تر ټولو ډیر افغان سرتیر وژل شوی او ګڼ شمېر سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د افغان ځواکونو د ملاتړ پر جوړې سوي د غونډې ته یو شمېر کسانو پر وسلوالو ژغ وکړ چې سوله وکړي او د مخالفت څخه لاس واخلي.
سوله یوازې د قومي مشر، د دنیا عالم، د دیو په ګټه نه ده، سوله د ټول افغانستان په ګټه ده.
زما غوښتنه د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه من هیڅ د یو افغان د څومره ژر کېدای شي تاسو راسي د دې نظام سره د وصول ته موافقه ته ورسیږي. ستاسو هغه غوښتنه چې تاسو د دې نظام څخه لري، د هلمند ولایت قومي مشران، مدني فعالان اماده دي چې ستاسو او د دولت ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
د هلمند اوسیدونکو لخوا د وسلوالو څخه د سولې غوښتنه په داسې حال کې کړي چې وسلوالو ډیر ځله د افغان حکومت او خلکو د سولې غوښتنه رد کړې ده. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدر موادو پر ضد مبارزې په نویو پلانونو کې به په کلکه سره د دې موادو د قاچاق او تولید مخه ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو شپږو میاشتو کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د مخدر موادو په لسکونو قاچاق کوونکي او په زرګونو کیلوګرامه مخدر مواد نیولي او دا عملیات به دوام وکړي. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق اویا فیصد چاري د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او د همدې لارې د حکومت پر ضد جګړه تودا ساتلې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لپاره چې د وسلوالو طالبانو د جګړې د دوام سرچینې لا هم کمزوري او لمنځه یوړل شي په وروستیو وختونو کې پر ضد مبارزه تیزه شوې ده. خاغلی صدیقی وویل دوی په وروستیو شپږو میاشتو کې د کوکنارو د کر او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي په عملیاتو کې د دې موادو په لسګونو قاچاق کوونکي نیولي، د دې موادو مهمې تولیدي فابریکې له منځه وړي او په زرګونو کیلوګرامه هیروین او نور مخدر مواد له منځه وړي دي. خاغلی صدیقی د مخدرو موادو پر ضد د عملیاتو د لاسته راوړنو په هکله وویل
در 6 ماه گذشته 26 نفری طالبایی که از طرف
با تیر شپگو میاشتو که شپگوش طالبان چه در مخدره مواد و پرسید در زنگر و پولیس لخوا نیول شوی در دی مواد و در قاچاق مشری کولا او همدارنگا پا تیر و دری و میاشتو که در بکوا پولسوالی که در مخدره مواد و در تولید و پروسیس و فابریکه لمن زورل شوی دی.
صدیقی وویل په یاد سیمه کې د مخدرو موادو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې 2500 کیلوګرام مورفین، 1920 کیلوګرام هیروین، 3500 لیتر لامده او 1040 کیلوګرام جامد تریاک، 15000 کیلوګرام امونیم کلوراید او شاوخوا 3500 لیتر تیزاب له منځه وړل شوی دی. د صدیقی په خبره ورته عملیات د ننګرهار ولایت د شیرزاد په ولسوالۍ کې هم شوی چې د مخدرو موادو د تولید 15 مهمه فابریکې او په لسګونو زره ډول ډول مخدر مواد پکې له منځه وړل شوی دی. بلخوا په ولسی جرګه کې د فراد خلکو استازي موسی خان نصرت آزادی راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د مخدرو موادو د تولیدي فابریکو د له منځه وړلو غوره لاره دا ده چې دغه فابریکې کشف او په هوایی عملیاتو کې له منځه یوړل شي او که نه د ځمکني عملیاتو له لارې ګرانه ده چې دا مواد او د دې موادو فابریکې له منځه یوړل شي.
دا به کوم له سپورت ټول د مخالفینو په واکه ده دوی هلته زمزکی د لارې وتلالې ډېره مشکل دي کدی هم اکثر کوابې ډېره کوابې چې دی او په دې وختو کې تر اوسه د زمینی عملیات دی نه دي کړی نام تایته ده.
د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د دې موادو اکثر نیول شوي قاچاق کوونکي پاکستانیان دي. د یادونه ده چې تر دې د مخه د افغانستان د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کر او د مخدرو موادو په تولید او قاچاق کې بهرنیان ښکیل دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره په وروستیو شپږو میاشتو کې هلې ځلې زیاتې شوي دي او تیزې شوي دي. د پاکستان د بلوچستان صوبایي اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتي دي چې د مخدر موادو پر ضد جدي ګامونه واخلي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو، خو په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې شایي د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران په څو ورځو کې اعلان شي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
افغان حکومت وای په قوی احتمال سره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره به نوي کمشنران راتلونکي اونۍ اعلان شي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې تیره اونۍ د کاندیدو کمشنرانو شپږ دېرش کسیز لیست حکومت ته وسپاره. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
جمهور ریاست وای د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له کاندید کمشنرانو سره د مصاحبو لړۍ پای ته رسیدلې ده. د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت به په قوي احتمال سره راتلونکې اونۍ د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران اعلان کړي. شاغلی مرتضوی وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې د انتخاباتي کمیسیونونو له شپږ دېرشو کاندیدانو سره مرکې وسوې. په زیات احتمال سره به راتلونکې اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي معرفي سي. دی همداراز وایي ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېره شپه له مطرحو سیاسي څیرو سره د انتخاباتي کمیسیونونو له کاندید کمیشنرانو سره د مرکو د بشپړېدو په اړه مشورتي غونډه درلوده. د جمهور ریاست د یو بیان له مخې ولسمشر په دغه لیدنه کې له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه خپل لیدلوري په لیکلې بڼه له حکومت سره شریک کړي. د بیان له مخې په غونډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه منسجم لیدلوری ولري او په وینا یې که سیاسي قشر تصمیم ونیسي او د همکارۍ روحیه ولري نو راتلونکي انتخابات به هم ښه ترسره سي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې تېره اونۍ د 260 کسانو له ډلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره 21 او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره 15 کسان د کاندیدو کمیشنرانو په توګه حکومت ته معرفي کړل. ټاکل سوي له دغو کسانو څخه 8 تنه د انتخابات خپلواک کمیسیون او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه معرفي سي. خو د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټ رئیس جانداد سپینغر وایي د کاندیدانو په ډله کې هم داسې کسان شته چې لازمه تجربه نه لري.
که تاسو دغه لیسته وګورئ وروستۍ لیسته د کې نقایص شته دی. د تجربې وړ کسان ډېر کم پکې راوتلي دي. د مدني ټولنې چې بکګراوند ولري هغه پکې ډېر کم دي. د دې تر څنګ د پخواني کمیسیون غړي پکې ځای پر ځای شوي دي چې دا منطق د اصلاحاتو د اعتبار تر ډېره د سوال لاندې کوي.
خو د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوی په دې اړه چې د کاندید کمیشنرانو په ډله کې د پخواني کمیسیونونو غړي هم شته وایي ټول کسان د حق لري چې په دغه بهیر کې ګډون وکړي. افغان چارواکي هم درز ډاډ ورکوي چې حکومت به د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په چارو کې مداخله ونه کړي.
خبریاست د ملګرو ملتونو یو څېړنه وایي چې په نړۍ کې تر 300 میلیونه زیات ماشومان په داسې ککړه هوا کې ژوند کوي چې د دوی جسمي او ذهني ودې ته سخت خطرونه لرلی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتونو یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په وروستیو ورځو کې په دې اړه خپل څېړنه خپره کړه. په دې څېړنه کې چې د ماشومانو لپاره پاکه هوا نومیږي د میلیونونو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې څېړنې په یو برخه کې ویل شوی چې د نړۍ د ټولو ماشومانو په هر وو کې یو تن ککړه هوا تنفس کوي. دا هوا چې ملګری ملتونه یې ککړه بولي تر ستاندارد یا معیاري هوا شپږ ځلې ناپاکه ده او په نړۍ کې د ماشومانو د مړینو یو اصلي علت ګڼل کیږي. د یونیسف اجرایي رئیس انټونی لیکویلی د هوا ککړتیا په نړۍ کې د شپږ لکه تر 15 کلونو کشرو ماشومانو د مړینې اصلي علت دی او هر ورځ په نړۍ کې د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د شاغلی لیک په وینا د ککړې هوا تنفس یوازې د ماشومانو تنفسي جهاز ته زیان نه اړوي بلکې د دوی په ذهني او مغزي وده کې جدي او دایمي زیانونه پیښوي. د موټرو لوري د تیلو د استعمال د سکرو او نورو فسیلی موادو سوځول دوړي د سونګ موادو په توګه له خوشایو څخه کار اخیستل د هوا د ککړتیا سببونه دي. په ځانګړي ډول په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د موټرو فلټرونه په وخت نه بدلیږي او موټرونه د مزرو غازونو د تولید له نظره نه معاینه کیږي هوا ډیره خرابیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په آسیا کې چې افغانستان یې هم برخه دی 1.7 میلیارد ماشومان ککړه هوا تنفس کوي او په افریقا کې 540 میلیونه ماشومان د خرابې هوا د تنفس کولو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
د چاپیریال په اړه مولا اسمت څاروانه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نجیب الله خوشدل له لشکرګالی کې فکر کوم پاکستان د ډونالد ټرمپ لویری د سولې ژغ پورته کړی دی. عبدالواسی ارمان له لوګر نه پراستول شوی سمس کې لیکي له اداري فساد څخه په لوګر کې خلک ډېر شکایت لري. کمال الدین چپان د کندهار له ارغستان لیکي وسلوال د هلمند د کړېدلې ولس د زړه ناره واوري او نور د سولې وکړي. حامد ګل علي کوزی د خوست له شیخ زاهد پهنتونه پراستول سمس کې لیکي حکومت هلمند ته پاملرنه زیاته کړي، هلته سواد صفر شوی دی. او سمی الله المیتندر د پکتیا له څمکنیو لیکي ولسمشر اشرف غنی چې ولسمشر شو ډیر کارونه یې ترسره کړل خو د ښوونکو لپاره یې خدمت نه دی کړی. دوې بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
جمهوری ریاست وایي کېدای شي راتلونکې اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر له حکومت غواړي چې د وزیرانو د استیزا او سلب صلاحیت پر سر له دې جرګې سره له ټکره لاس واخلي. په لوګر کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو په نښته کې پرون شپه او وسلوال طالبان وژل شوي، خو د فراه د بکوا ولسوالۍ پر مرکز تېره شپه وسلوالو طالبانو برید کړی چې لږ تر لږه دیارلس پولیس یې وژلي. روسي چارواکي وایي په اوبنینسک ښار کې د ډونالډ ټرمپ په ملاتړ د لاریون اجازه ورکړې ده. دا لاریون به سبا وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د ازبکستان له سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف او نورو چارواکو سره په تاشکند کې ګوري. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځي استخباراتو پخوانی مشر مایکل فلن ته وړاندیز کړی چې د ده د ملي امنیت د سلاکار په توګه کار ورسره وکړي.
موسم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زيد څخه.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د کرکټ په نړیوالې شورا کې د غړیتوب لپاره د هغو معیارونو د عملي کېدو چارې روانې دي. سوله مخې د افغانستان د کرکټ لوبډله په کې غړیتوب واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسل عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوست د کرکټ لوبغالي په معیاري ډول جوړ شوی او اوس مهال په یو وخت 15,000 نندارچیانو ته ځای لري. ښاغلی فضلی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د هیواد په 5 زونونو کې د کرکټ د لوب خالصون سے حل او په معیاري ډول راغول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ په نړیواله شورا کې د غړیتوب لپاره هر یواد باید 15 د کرکټ نړیوال ورزشي لوبغالي ولري. او د افغانستان د هاکی فدراسیون مسولین وایي چې د ازبکستان، تاجکستان او ایران د هاکی فدراسیونونو ورته د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. دغه فدراسیون رئیس سید مصطفی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیوادونو د هاکی فدراسیونونو به تر راتلونکو څو میاشتو پورې د افغانستان د هاکی له فدراسیون سره دغه مرسته وکړي. د خبرونو پای.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې له مخدر موادو سره مبارزه تیزه کړې ده. خو بل لور ته په ګاونډي پاکستان کې د بلوچستان صوبایي اسامبلی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د مخدر موادو پر ضد جدي ګامونه واخلي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترین پر راپور کې.
د پښتونخوا ملي او میګوند غړي مجید خان څخه د اسمبلی په غونډه کې وړاندې شوی په خپل قرارداد کې وویل چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د کوکنارو او نورو نشي توکو کرنه زیات شوی ده چې لامل یې ځوانان په بیلابیلو نشو اخته دي.
په هغه علاقو کې چې ګسر چا چرس پیژندل نه یا ګسر په یو کلی کې چې به یو سړی یو سګریټ چرس کاوی د کلی څخه یو کیلومتر لیرې ولاړی و بس کاوی، په دې خبره شرمېدی. اوس پوزیشن دا دی چې د کلی کې جمع شروعی په مجلسانو کې شات الکوان ناشتي چرسو تاریاکو وزبنیو نمونه راغلی دي، کریسټل دی او شیشه ده او فلانا ده او فلانا ده فلانا ده. یعنی خاص طور پښتون افغان وطن کلر دی کبر دی په ایران دا باندې د زموږ روان نسلونه په دا غضب اخت کی او دا اخت سوی دی.
د نوموړي په وینا چې د نشې توکو په ضد ادارې انټي نارکوټکس فورس په سمته کار نه دی کړی.
دا کم فورس جوړ شوی دی د مرکز د خواصات دین انټی نارکوټکس فورس ورتوي. انټی نارکوټکس معنی دا د دې مخنیوي کوي مګر هغه کومک کوي باقاعده یو ځای مات کی بیا پیسې جناخي بیا داس کی بیا فلانا کی یعنی فیکټریانی عام چلیږ. یو خو بل کمال دادی چې د تیر شل کال څخه چرس نیول کیږي، افیم نیول کیږي، روین نیول کیږي، سړی نه نیول کیږي.
دغه قرارداد د اسمبلی غړو په وخله و مانی او غوښتنه وکړه چې حکومت د غړو په ضد سم د لاسه ګامونه پورته کړي څوک چې په دغه ناوړه کار کې تورن دي.
په پاکستان کې تمکی شو خو له بلوچستان خیبر پښتونخوا ته مخه کوو. د افغان حکومت لخوا د پښتو موسیقي نامتو هنرمند استاد خیال محمد ته اعلان شوی د غازی میر بچه خان مډال وسپارل شو. دغه مډال د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې افغان قونسل عبدالله وحید پویان په هغه غونډه کې استاد خیال محمد ته ورکړ چې په همدې ویاړ جوړه شوې وه. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
د افغانستان د حکومت لخوا د پښتو موسیقۍ د غزل بچا استاد خیال محمد ته اعلان کړی شوی د غازی میر بچا خان علي دولتي ایوارډ د یوې پرتمینې غونډې په ترڅ کې استاد خیال محمد ته وسپارل شو. د پنجشنبې په ورځ د پېښور په افغان قونسلګرۍ کې استاد خیال محمد ته د ایوارډ ورکونې لپاره یوه غونډه جوړه شوه چې ګڼ شمېر سیاستوالو، لیکوالو او هنرمندانو پکې ګډون کړی و. او په پېښور کې افغان قونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان پکې استاد خیال محمد ته د غازی میر بچا خان دولتي ایوارډ ورکړ. افغان حکومت سمو د مخکې د پښتو موسیقۍ د غزل بچا استاد خیال محمد ته دغه د هنري خدمتونو د ستاینې په پار د دغه دولتي ایوارډ ورکولو پریکړه کړې وه. وروسته بیا په خیبر پښتونخوا کې افغان قونسل وحید پویان د روانې میاشت په لومړۍ نیټه د پېښور په نشتر حال کې د خیال محمد د هنري خدمتونو په ویاړ د هغه پر سر د تاجپوشۍ لپاره جوړه شوې غونډې ته ویلي وو چې ډېر ژر به استاد خیال محمد ته دغه ایوارډ وسپاري. ښاغلی پویان دغه غونډې ته چې د پاکستان او افغانستان د خبریالانو د امن ټولنې لخوا جوړه شوې وه او ډېری سندرغاړو، شاعرانو، خبریالانو او سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی و، د افغان ولسمشر رالېږلی پیغام هم اورولی و چې استاد خیال محمد ته یې دغه د ښو او غوره هنري خدمتونو په ویاړ د ایوارډ ورکول اعلان پکې کړی و. د دغه پیغام په یو برخه کې راغلی و:
د تقدیر لپاره د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپیتمې مادې د نولسمې فقرې له حکم سره سم د پښتو د موسیقۍ د غزل د بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان عالی دولتي مډال ورکولو منظور کړی دی.
استاد خیال محمد د افغان حکومت لخوا د ایوارډ د ترلاسه کولو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د افغان حکومت په ځانګړې توګه د افغان ولسمشر اشرف غنی مننه وکړه او ویل:
هغه الفاظ ما سره نشته، زه ډیره شکریا د صدر اعظم افغانستان اشرف غنی صاحب ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم، ډیره زیاته د دې ټولو زه ډیره مننه کوم، ډیره مننه. زه دومره نه یم لکه چې کوم عزت ما ته میلاو شو او ډیره مننه تاسو ټولو.
د یادونه وردا چې استاد خیال محمد له افغانستانه بهر لومړی پښتون هنرمند دی چې د افغان حکومت له خوا ورته د غازی میر بچه خان علي دولتي ایوارډ ورکړل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو او پکې د پکتیا او کندهار د ولایتي شوراګانو په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې بحث کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې راځي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، د نړۍ یو مهمه مسله راخلو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نظامی استخباراتو پخوانی رئیس مایکل فلین ته د ملي امنیت سلاکار ته دندې وړاندیز کړی دی. فلین له 2009 څخه تر 2010 کال پورې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندان د مشر استخباراتي افسر پتوګه هم دنده تر سره کړې ده. جزئیات د ملالې بشیر پورا پورک.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نظامی استخباراتو پخوانی رئیس مایکل فلین ته د ملي امنیت د سلاکار د دندې وړاندیز کړی دی. د امریکایي رسنیو په وینا که څه هم فلین په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا دا وړاندیز یې منلی کنه، رویټرز د ترامپ د دفتر د یوه چارواکي له خولې لیکلي چې وایي کله چې د امریکا ولسمشر تا ته دنده وسپاري هغه ته یوازې یو ځواب وي. فلین د باراک اوباما د دفاعي استخباراتي ادارې د رئیس په توګه دوه کاله کار وکړ، خو په 2014 کال کې له دندې ګوښه شو او وروسته د اوباما د بهرنیو پالیسۍ لوی منتقد شو. فلین په ځانګړې توګه د اسلامي دولت ډلې پر ضد د اوباما پر پالیسۍ انتقاد کوي او وایي امریکا د 2001 کال تر مخکې په پرتله اوس د تروریستي حملو پر وړاندې ډیره خوندي ده. د جمهور غشتونکو په ملي کنوانسیون کې د وینا پر مهال ویل چې امریکایي پوځ باید د داعش پر ضد خپل مبارزه سخت کړي. فلین ویل چې امریکا باید له روسیې سره هم ښې اړیکې ولري. ترامپ هم دا نظریه د خپل کمپاین پر مهال تکرار کړي. څېړونکي وایي چې په نظامي برخه کې د فلین تجربې شاید دی د پینټاګون د مشرۍ لپاره غوره څرګند کړی وي، خو د کانګرس له تایید پرته دی د دفاع د وزیر په توګه دنده نسي کولای، ځکه د امریکا د قانون له مخې نظامي افسران له دندې پرېښودلو اووه کاله وروسته نسي کولای پر دولتي چوکۍ کار وکړي. فلین ډګر جنرال پاته سوی او په 2014 کال کې له پوځ څخه تقاعد سوی دی. فلین اته 15 کلن دی او د ترامپ د ملي دفاع د سلاکار په توګه به د سنا تایید ته اړتیا نه لري. فلین له جمهوري غوښتونکو ګوند سره تړاو لري. ویل کېږي ترامپ د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارتونو د مشرۍ لپاره پر یو شمیر چارواکو غور کوي. فلین له 2009 څخه تر 2010 کال پورې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان د مشر استخباراتي افسر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د یو بل نړیوال مشر د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره کتلی دي. ویل کېږي ترامپ له آبی سره د امریکا ژمنه تکرار کړې چې د شمالي کوریا د زیاتې سویو فعالیتونو پر مهال به د دې هیواد دفاع کوي. ترامپ د کمپاین پر مهال ویلي و چې بډایه خو سوله ییز هیواد جاپان باید خپلې اټومي وسلې جوړ کړي او د ځان دفاع په خپله وکړي.
آزادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه هیله منیو چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. قدرمن اوریدونکو په همدې هیله پیل کوو د ازادي او اوریدونکو د نن په خبرونه به هم په دغه خبرونه کې پیغامونه لرو. پیغامونه اورو وګورو چې دوستانو د کوم موضوعات په اړه پیغامونه ثبت کړی دي. دوستانو یو څه چې غواړم وایم هغه دا چې زنی موضوعات دا سری چې تاسو پیغامونه هم په غیر تکرار دي او موږ هم په وار وار د غی موضوعات په اړه له اړوند مسولینو او چارواکو سره خبرې کړي، خو بیا هم تاسو پیغامونه را رسیږي. کله خبرو تاسو حق د پیغام موبایل خپور شي او که خبروي دا سوي چې په لاند واټن کې په مغیړه مرکې چارواکو سره او د غوي څرګندونې خبرې شي، نو بیا ځلې کاغوي ته مراجعه کوو. غوي وایي په دې اړه باندې موږ څرګندونې کړي دي په لاند ورځو کې او نوی څه نشته، نو بیا غره چې تاسو پیغامونه به جواب پات کیږي. هڅه وکړي چې د نوو موضوعاتو په اړه کم چې په برخه کې ستونزې موجودې دي خو له چارواکو سره نه دي شریک شوي، موږ ته معلومات راکړي او پیغامونه ثبت کړي. په هر حال خبره نو وکړم، راځو پیغامونو ته. پیغامونه اورو او تر پیغامونو وروسته بیا هم له تاسو سره یو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متین غروال خبرې کوم د خوست ولایت زلی میدان ولسوالۍ څخه. دولت څخه مې پوښتنه ده چې دولت هغه سیمې چې امنیت نه لري په هغو کې امنیتي ستونزې وي، دولت مسؤول دی چې هغه ځای کې امنیت رامنځته کړي او بیا دولتي پروژې پر مخ بوزي، او هغه سیمې چې په هغو کې امنیت شته او هغه لکه زموږ سیمه زلی میدان ولسوالۍ دی چې ان تر 15 کلو پورې داسې کوم جګړه او یا کومې ستونزې امنیتي ستونزې نشته، هغه ځای کې باید دولت خپلې پروژې پر مخ بوزي او داسې پروژې چې هغه د سیمې خلک ورته ضرورت لري داسې پروژې پر مخ بوزي او په کار واچوي. نو موږ په سیمې کې اوس یو ښه صحیح روغتون ته اړتیا ده. دلته باید یو روغتون وي چې ډېر جدي او ښه پر مخ تللي وسایل پکې موجود وي او دلته د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. مننه وسلام.
ازادي رادیو محترم کارکونکو او ګران اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سعید د وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ څخه درته په تماس کې یم او دا پیغام پرېږدم. زموږ د جغتو ولسوالۍ بازار چې 400 دوکانونه دي تقریبا 2.5 میاشتې کېږي چې طالبانو د خوب بند شوی چې تاسو د ولسوالۍ سره همکاري کړی یا ولسوالۍ محاصره ده او 400-500 پورې عسکر په دې ولسوالۍ کې دي. نو زموږ دغه پیغام تاسو د ولایت والي ته ورسوئ، د وردګ ولایت چې اے والي صاحب په دغه ولسوالۍ کې په دې دوکانو کې دوا او خوراکي مواد ټول ایکسپایر شول، څوک موږکان وخوړل او څوک د چا د بل څوک ورتلای هم نشي، هغه ختم شول خراب شول. نو چې چیرته ته امنیت نه شر وسته او زموږ دغه مالونه ته نه شي محفوظ ساتلی، زموږ دغه مالونه خاموش ته راکړه. دوی وایي چې تاسو زما د مال نه شي یاستی، طالبان وایي تاسو بازار ته نه شئ ورتلی. نو تاسو دغه والي ته داسې ووایئ چې ای وروره، ته خو والي یې، نو چې ته زموږ امنیت نه شي ساتلی، زموږ مالونه خوراک او غذا موږ ته ولې وایي چې ته دغه مالونه نه شي یاستی؟ نو زموږ دغه مشکل تاسو د والي ته شریکی چې د مالونه په تاسو فارا تیر دي، ته امنیت هم نه شي نیولای کې شهیدان شو کې وویشتل شو کې ووهل شو
امنیت هم نشي نیوای پلات مترې دی ولسوالۍ کې نه دی موږ د مالونو خرڅ وس پاره موږ غریب خلک یو سلام
علیکم خیر یا خیریت دی ماده والی صاحب صدا پښتنه کوم نو زه خود علم ولایت څخه جواد خبره کوم د والی صاحب صدا پښتنه کوم چې حالت څونه مکتبونه شوږي فعال دي ایا دیني درسونه او مکاتب فعال دي د خلکو بچان ته د خدمت تر څومره حد پورې شوی دی که اوس شي دا به ډېر ښه وي ځکه چې ټولنه په دیني علوم او عصري علومو باندې سمیږي نو وخت نه ضایع کوم السلام علیکم
السلام علیکم آزادی رادیو ته سلامونه او نه کې هلی وړاندې کوم آزادی رادیو نه مې دا خواهش ده چې ما دا پیغام نشر کی زه عبدالمتین د کابل ولا د سرګول او سوالی د لبی دریا د کلمه تاسو د پاړی کې کیم او د ما د دولت نه دا خواهش ده چې د منګ دغه د وبو مشکل نه پوم باندې سیلاب راځي کله چې اسمو ری شو ما شومان دې په تکلیف یو دې په تشویش کې بیخي ککه خوب نه کوي او زه غواړم چې د ما دا پیغام نورو چارواکو ته ورسوي البته خپل رسمي سره افغاني صاحب ما دا وخت کې راغلی خو د موږ کلتر هغه د خپل معلومات او د امن د کلی د دیواله غم اخري والسلام په درناوي السلام علیکم آزادی رادیو نه او جهان منن
الو السلام علیکم زه احمد د کونړ ولایت د سلامات خار څخه تاسو په خبرې کوم هر څنګه مخې خو د آزادۍ د دوه کارکونکو ریډین لارې یو ډک سلامونه وړاندې کوم او بیا دا پیغام لرم او لس مشه څخه دا هله لرم چې په کونړ کې د اداري فساد ته پای ټکی کیږي او خصوصا د معرفت په برخه کې کلیات اداري فساد موجود دی سلام آزادۍ رادیو زندباد ته پامن
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ساحل سمسورم د لغمان پونتون د زراعت د پونزي او تنماسل لمنګ پونتون کې اوبه کمپیوټر لیب انټرنیټ او سازانو جدي کمبود د چي په زراعت پونزي کې خدای او هم نشته په زراعت پونزي کې د اوبو په یو پم هم نشته چې ماسلین د تشنابونو څخه وبسخي بدلایشه هم نه راکې د تیر کال څخه زمونږ بدلایشه پاتې د مسؤلیت وای مونږ ورکړې د پونتون رئیس څو کالو رئیس دا پیسې تجارانو ته په مزاربت ورکړي د پښتنې څوک نشته په پونتون لاره چې ټوله 2 کیلومتره نه ده هم خامه ده او پیسې 2 کال مخکې منزور شوی او اخیستل شوی دوه ځله محصولونو مظاهره وکړه خو چا هیڅ غم ونه خور تاسو څنګه هیله کوم چې خپل خبريال پونتون ته راولېږئ چې د نږدې څخه د محصولونو ستونزې وګوري او د خدای لپاره زموږ مشکلات د لغمان ولی او د لوړو زده کړو وزارت ته ورسوي وسلام
زه د لغمان اوسیدونکی یم مطیع الله مينم ده زه د وزارت صحت امنیت نه دا غواړم چې په لغمان کې او یاد د وزارت صحت امنیت داسې قانون نافذ کړی دی یو غلط نافذ قانون ده اسپلوري معاینات هغه سټیپ چې دا په 55 کالداري ورکړ کیږي دا رنګ د ټایپټ سټیپ چې څلويخ کالداري ده او دا رنګ د بروسولا چې دم څلويخ ده او د ملاریا هم دا رنګ څلويخ روپی کالداري ده ټول څلويخ دي خو دا ظالمان چې دی د اسپلوري چې سکول کې کېږي هغه شپږ سوه کالداري اخلي دا رنګه د ټایپټ په 200-300 اخلي او د بروسولا 200 اخلي او دا رنګه د ملاریا هم 1900 روپۍ اخلي او دا د قران او حدیث نه هم غټ ظلم ده چې دی 2 روپۍ پسې 5 روپۍ نه 10 روپۍ دی اخلي د روپۍ نه روپۍ پسې زیاتې د حرامې ګرځي او دی دا چې ته ورته وایي چې دا روپۍ پسې روپۍ نه زیاتې اخلي نو دا ظالمان وایي چې دا خو وزارت صحت امنیت مونږ ته دا قانون نافذ کړی دا قانون غځول دی چې تاسو 2 روپۍ واخلي نو زه د وزارت صحت امنیت غواړم چې دا د لغمان خلک دا ډېر غریب خلک دي مسکینان دي باید دې تعین ورته وکړي چې ته وایي ظالمه ته خو په 30 روپۍ او 50 روپۍ دا سټیپونه اخلي هغه دواې شل روپۍ یا 10 روپۍ ګرځي نو ټول هلته 18 روپۍ نه کېږي ته په شپږ سوه او څلور سوه او درې سوه اخلي نو وزارت صحت امنیت مونږ دا درخواست ده چې دغه تعینات ورته وکړي
الو سلام علیکم زان الله د کندهار ولایت ته خبرې کوم زما د ازادي د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زما د پیغام دی د پاکستان رئیس جمهور ته نیم دغه پیغام دی او د افغانستان رئیس جمهور ته نیم دغه پیغام دی دغه د ډیورن کرښه چې د 15 کال 30 کال د سیزا پراس ولا چې دغه جنگ په دغه ډیورن باندې روان دی نو دا آزاد سرحد دی نه پاکستان د جا اکلری چې د جلا اصلي افغانستان سره وکی او نه افغانستان د جې اکلری چې د پاکستان سره دا ځای معلوم کې دا آزاد سرحد دی آزاد قبایل باندې پراته دي دغه بل مللي تلويش مملکت خارجان چې افغانستان ته راغلي دي په دغه کې د سخت کې د نړۍ سره جزاد د سخت و کې د آزاد په نامه دی ورسره و چې د آزاد سرحد دی د آزاد پښتنو په نامه باندې دغه لنجه ختم کې که چیرې ختم نه سي نور د کشتخون به هم ډیر شروع وي وسلام و من الله توفیق
السلام علیکم جوړه په خیر خیرات دې د کندهار ولایت خبره کوم او زما پیغام دا دی چې موږ خپل د پاکستان سره غلي او مات مخته هیڅ مرسته او هیڅ کومک هم نه دی راکړی د 2 کاله مو درې کاله تقریبا زیات کم کېږي موږ هیڅ کومک هم نه دی راسره کړی وسلام
السلام علیکم ورحمت الله زه محمد ایوب منګل د خپل خود نه په تماس کېم امونګا تر 5 کال کېږي چې راغلي د پاکستان امونګ دلته کومي پرچی چې د هلیکړي نمبرو دی فار عام متنوږي او څوک درې څلور کال مخکې اول مخکې ولي علي چې تاسو نمبر به او یو پرچا باندې بچی کوی چې او یو یو لک روپې برګه او پښې نه به د وژن متنوږي نو دی وسلام
سلام علیکم ایمنګ پیغام دا ورور چې مونږ د دوا ایو میاش کی ګراغلی د پراتی په کرای کور کې اشرف غنی د خجینه راو غوښتل وو زړه د نمرې مونږ ته خبر او نمره نه ملاویږي کار روزګار نه ستل او سلام
دوستان پیغامونه مو واوریدل په پیغامونو کې مو وروستي څو پیغامونه بیا هم د کډوالو د ستونزو په اړه چې د زمکو په اړه ویلي ول چې زمکه دوی ته ندي ورکړل شي او هغه مرسته چې باید راستنو شو کډوالو ته ورکړل شي دوی ندي ترلاسه کړي په همدې اړه زمکه همکار سباون کاکړ یو راپور چمتو کړی چې دغه راپور یو برخه په همدې خبرونه کې او روحي لده چې ستاسو پیغامونو ته په یو ډول ځواب وي
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي کڅه هم له پاکستان څخه د تیر یو کال راهیسې نږدې 4 لک کډوال استن شوی خو د زمکو د ویش پروسه یوازې د هو کورنۍ لپاره د چي پر شرایطو برابر وي دغه وزارت د مطبوعاتو څنګه سلاکار حافظ احمد میخیل د سیشن به پورز ازادي رډول چې د زمکو د ویش لړۍ پر کابل او ننګرهار سربیره نور په ټولو ولایتونو کې روانه ده
دولت 3 میلیون افغانۍ د مرستې لپاره ځانګړي کړې د دې ترڅنګ د دوی د سرپناه لپاره هم دولت خپل تدابیر لري په ننګرهار کې 1500 نمرې په پام کې نیول شوې موږ د ویش پروسه د اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري موږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي او مستحق یې هغه ته پکې یو نمرې ځمکه ورکړي شي
د دې په خبره اوس مهال د کډوالو هر کورنۍ چې کارت ولري هر یو غړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر څخه $400 ترلاسه کوي نو مړی وایي هغه کسان چې د یو ان ایچ سی آر سره راجستر هم نه دي حکومت هر یو ته 3350 افغانۍ ورکوي او ترڅنګ ملګري ملتونه هم مرسته ورسره کوي
قدر من اوریدونکو بیا هم ساسي ګن پیغامونه ورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویلي
السلام علیکم محمد نعیم هم د سرپل ولایت نامي اړیکنی ولی د دې پرته بعد چې وزیرانو صاحبانو بودیجه نه به مصرف کړي نو زه وایم چې خلک کارونه کړی دي په شرکتونو کې ولایتونو کې په مرکز کې دا خلکو پیسې پاتې دي پیسې خلکو ته په میاشتو په کالونو پیسې پاتې دي لایوي خو او رو چې بوده جنه مصرف شوی لګولې خو ګورو چې خلکو ته د کارونه کې ذکر پیسې نه دي ورکړل شي ایران پاتې یو چې اخر به څه کېږي د افغانستان نه به څه جوړیږي مننه تاسو نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حق دوستم نو غزنی ولایت خبر کوم دی ولسی جرګی ورسنه اقدام چې موږ وینو د دې نیک اقدام ده او دی هغه کلینیک وی چې واکن هویت د ملت او بعض حکومت کې د چالاس نه ورسیږي سکسی وزیران ټول یا هم په داخل کې یا په خارج کې لا پوکړي سره لار لري له سره تړلې دي نو یوازې هم دا ولسی جرګه دا چې د خلکو نمائندګي کوي او ولسی جرګه کولای شي چې د دې سره حساب وکړي او دا د تاسو په دې اساس چې د بعض خلک بیا هم په دې باندې ټینګار کوي چې وزیران باید استعزاز نشي یا هغوی سلبي صلاحیت نشي او دا هم د اساس دی چې دوی دې ته فکر نه کوي چې د دې یو وزیر خپل معاش او د دې د تراپ او شاوخوا خپلوانو قربانو معاشونه مکملا وکول کیږي اما بودیجه چې دوی ته ورکول شوی د هغه نه د مصرف شوي او دلته په افغانستان کې بیچاره او غریب خلک او ځوانان بیکار او بیروزګاره ګرځي. که چېرته دوی بودیجه په جای باندې ولګوي ممکن خلکو ته کار ورسیږي، خلکو ته روزګار ورسیږي، خلک له مهاجرتونو چې خلک له بدبختیو چې خلک له معتادیو چې خلک له جنګونو چې راوګرځي له وچ سره نظر وکړي او خپل باندې په هیواد کې په کار شي. نو داسې بې کفایته وزیران چې هغوی خپله بودیجه نه شوی مصرفولی نو دا به د افغانستان له راتلونکي لپاره د افغانستان د اوس لپاره دا به هېڅ پایده هم ونه کوي. دا یو نیک اقدام ده چې دوی سره حساب وسي تر څو دا وزیران او نور وزیران په راتلونکي کې د دې چې یو ښه درس واخلي. ومن الله توفیق.
ہلو السلام علیکم، زه عصمت الله فریادی دی کابل ولایت دی احمد شاه بابا دی احتجیل دی احمدی دی کلی اوسیدونکی یم. زه اغل اشرف غنی احمدی نه هیله کوم چې دا وکیلانه وخت وختیرا ده مده چې دوی اجره حسابه کوي اجره له بوټی لرږي اول دوی ریزیټونه لرږي اما دوی وخت پرې ده مثلا نور وکیلانه ورته وټاکل شي. وسلام.
سلام علیکم آیات الله ایم د کندن د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او وروسته مې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دا پیغام دی چې په لاغیر قانوني پارلمان کې فواز یو افغانستان په څو برخو باندې وویشي نو هله مې دا د نوي پارلماني انتخاباتو لپاره لار اواره کړي. وسلام.
السلام علیکم آزادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد السلام بھائی سے ڈاکٹر اشرف غنی رئیس جمہور دی بھائی سے پارلمان سر زور وانے کی دای خپل وزیران نه ورته پیدا کی ورته تینه کی چې بچی هر ورته ماری پی کی دا یو د اجرایی رئیس د ترما بین سر زور نه دی بیا د پارلمان سر زور نه دا ډیر غټ تاوان دی د دولت په مقابل کی دونه سره مقابل کی بھائی سره هر بل وزیران ورته وتا کی ورته برابر کی ورته ماریتی کی انڅه کی هغه استزاقیا انور بای چې د نور د پیدا کړی هغه ورته ورواسي ور وتا کی وره بخلا نه را مانته کی او کدی دا زور سره وی یو ما ته وځي د څه وسه ما خبر نه ومنه سو بل وای شي یې نو نه پرېږدم دا د دواړو په تاوان دی بای چې د شنو کی دا خپل هغه خپل استعمال کې نه دی کې دی وی بای چې دولت ته وګوره. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه به من ولایت هېدو مر خبرې کوم وګوره دغه والی صاحب نن ویل ول ما بلا مرشا په نامه په کلی کولې کې د سلو د 200 نفرو د مرشې د ماجورو د چور کې دا نیټه کړې دي نو سید تا وکیل ما مشران کړې دي وکیلان خو دا وکیلان دي دا خلکو ته روپي ورپی دا خلک بیا یې د دغه په نفرو باندې راټولې ته په خپل حکومت پر سره کوږه زه دا هم راغلم یم په شپږ زره مصرایین ولې دي قسم په خدا کې څو فرزه دي چې او یل دي چې هرته شي لري نه لري بس ما عندي انا بسره څوک یو خري چې هغه نه پات کیږي دا څه خو نه کیږي چې دا هغه خلکو ته وکیږي بل نو دا به نه شي.
خدا دوستانو د خبرونه ورسته شی بیری ناچاره چې لته سره خدای پمانی وکونو د خبرونه کوربازه حجمل تورمن د خپل امکار طاهر روشان سره چې د پیغامونو د برابرولو په برخه کې را سره مرسته کوي لته سي اجازه غواړو. خو په تلوتلو کې باید وایم هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور سولاره
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بنگڑو شرنگ شرنگ
ستاد پنگڑو شنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ ہر سہارا مسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او ستاد پنگڑو شنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ ہر سہارا مسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروے او ساد بنگڑو شنگ شنگ